بشنیم در برنامه چی ها دارن. خوش اومدید سالون سه.
ډیر مننه ستړی مشنه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. وروسته د چې د امریکا دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته، یعنی له 2000 لومړي میلادي کال راوروسته تر ټولو ټیټ هټ ته رسولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول عملیات که هوایی وي که مځکني افغان امنیتي ځواکونه کوي. د خبرونه کې د یو نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تښتول شوی ماشوم ژر عمومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله، او په هند کې د کرونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوړي مسؤلان به له دندو لیرې کړي. د ولسمشر ویندوی دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی، له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د ده پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د مقام مخې ته د اعتراض په توګه خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1400 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږدمهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسي جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوي نه وي موږ هیڅ پروژه شروع کولی نه شو، او نه یې قرارداد کیږي نه یې مطالعه کیږي. بناً که چېرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو ته مشکلات زیاتیږي.
د مالی وزارت همداراز وایي د بودیجې د طرحې بله بڼه به هم ولسي جرګې ته ولیشي، خو وایي دې چارې ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظورۍ ته اړتیا لري. د مالی وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسي جرګې رد کړې، 1400 مالی کال ته 403 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2020 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري، او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستر مرکچی ویندی شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جګپوري په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وه، او له ایران سره په اتمی تړون کې د خپل هیواد د مرکچیانو مشري کوله. بایدن دغه راز تجربه کار او متقاعده ډیپلوماته ویکټوریا نیولند د بهرنیو چارو وزارت د دریم لوړ پوړي پوست لپاره ټاکلې ده. نیولد هغه میرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د هغو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لیرې شو. جو بایدن انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی، او دوه ورځې وروسته یې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د تاییدۍ په اړه غونډه جوړوي. که نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي، شرمن او نیولن به یې تر مشۍ لاندې کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړی چې تهران او واشنگټن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا څرګندونې د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون شنبه خپره شوه. ایران په وروستیو کې وویل چې په فردو کې یې تر 20% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او پرمختللي سنتریفیوژنونه یې نصب کړي دي. ژان یووی لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه ښیي چې ایران د اتمي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
هند واکسیناسیون د یو لوی خوځښت د پیل په حال کې دی. خپلو هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
په هند کې تر امریکا وروسته تر ټولو د کورونا پیشي زیاتې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پانا غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پانا غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پانا غوښتونکي میشتي خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفي 0 درجه هوا او تر باران او واورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس ټول هوایی او مځکني عملیات افغان ځواکونه په خپله په مخ بیایي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشان د نجونو د ښوونځیو لپاره شزینه شون کې غواړي. د ورزګان شون کې بیا د معاش د زیاتېدو غوښتنه لري.
دغه معاشات استادانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړي.
کوم کسان چې موږ په اصطلاح خدمات په نظر کې نیولو 3,350 کسانو.
په خوست کې ځوانان بیا له حکومت د کار غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبری موضوعات و پیل د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په څرګندونو کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشري پر غاړه لري. دا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2,500 ته راټیټ کړی دی. لبلی خوا ناتو وای راتلونکي فبروري به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څه نه وایي خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولای شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمد زی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکي ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې پخوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپله غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیري چمتو کړي. ناتو یو ویډیو هم خبره کړې چې خی افغان روزون کې د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پاوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې پخوا ناتو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشته کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې یو شمېر لمونځ کوونکو چې ویل یې د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ چې د مسؤلانو په وینا وسایل یې ورمات کړل. نور حل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حملې کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډلې لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤل مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جومات د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ورمات کړل.
کله زمونږ راډیو نه کته شوی او وروسته کم اثر یا کم موضوع چې د اقل د مونږ راډیو کم اهنګ یا کم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته د بررسی نه تلی وو د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته د امنیتي ځواکونو مالته حضور دروښته د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودې. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فاضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوري دا دي چې دا کار سم نه دی. فرض کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي، د مخنیوي لارې حمله او یا هم یرغل نه دی. کیدای سول چې له قانوني لارو یا اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې شکیل سوی وای چې نه به هم وی ان شاء الله، خو موږ به بیا هم څیړنې وکړو چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلار نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرق ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسانه عالی شورا د پالیسي نشراتي مسوده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسانه او نهادونو ته
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خپرونو پر منصپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
زما شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د سهار له وود ما شام تر په منځنۍ څپه دولش پښنی ویو په یوش میر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې د دې خبرونی په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. په غزنی کې د سویډن کمیټه وایي په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمېر زیاتی شي. د دې کمیټې په وینا ډیری کسان په جګړو کې معلولی شي. نورحل په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمېر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې ماشومان ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کومو کسانو ته چې مونږ اصطلاح خدمات په نظر کې نیولي وو 3,350 کسانو. دا په مختلفو بخشونو کې وو. البته د کې جنگي معلولین هم چې هغوی خپل خواګندونه د لاسه ورکړي دي او طبیعي معلولین هم چې هغه ماشومان چې هغوی اندامونه کاږو.
جاوید زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې طبیعي معلولیت د جګړو له امله رامنځته کیږي. د ده په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوي زیږیدلي ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاږو وي.
دغه جنگ په خپله باندې یو لوی عامل دی. د بارود استعمال په یو ملک کې چې کله کیږي هغه مستقیما د نوي پیدا شوي ماشوم په صحت باندې تاثیر لري.
غزنی هغه ولایت دی چې دلته زیاتې جګړې کیږي. سویډن کمیټه د نور افغانستان تر څنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې 40 کالو څخه فعالیت کوي.
مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځان دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخوي. د افغانستان ولسي جرګې د 2014 لمریز کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره پرون رد کړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي هغه اصلاحات چې ولسي جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په نظر کې نه و نیول شوي. همدا سبب شو چې د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد شي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر ښوونکو او د دولتي ادارو کارکوونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضیه غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر څو چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه یو شان شوي نه وي بودیجې نه تاییدوي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپلو معاشونو د یو شان کېدو غوښتنه وکړه. د دې لاریون کونکي یو غړی پیمان نظامی ازادي راډیو ته وویل د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شان کېدل د دوی لپاره سره کرښه ده.
په دې لاریون کې ټول ګډون کونکي دولتي کارکونکي خوونکي او د امنیتي بنسټونو کارکونکي دي. په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري. تر هغه چې زموږ معاشونه یو شان نشي بودیجه باید تصویب نشي. دا زموږ لپاره سره کرخه ده.
هغه وایي په دولتي ادارو کې معاشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کیږي او هغه کسان چې معاشونه یې کم وي د هغوی په روحیه دغه چاره منفي اغیزه کوي. دغه لاریون په داسې حال کې ترسره کیږي چې ولسي جرګې نن شنبه د دویم ځل لپاره د 2014 لمریز کال بودیجې سند د یو لړ ستونزو له امله چې یو یې هم د دولتي کارکوونکو د معاشونو همشان نه کیدل و رد کړه. په دې جرګه کې د مالي چارو کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسی جرګې پخوا وړاندې کړي وه په نظر کې نه دي نیول شوي. د دولتي کارکوونکو د معاشونو یو شان کېدل د بودیجې په سند کې د یو وزیر تشکیلاتو کمښت هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نیول چې د ولسی جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت معین شمروز خان مسجدی وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجې په سند کې د ولسی جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي. له دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلي وو له حکومت سره د بودیجې په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجې سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکونکو معاشات پکې یو شان شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی هم د دولتي کارکونکو د معاشونو په اړه وړاندې ویلي وو چې د وزارتونو او نورو دولتي کارکونکو معاشونه له 5000 څخه تر 2,00,000 پورې دي. حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15,000 پورې معاش اخلي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
زموږ اخلا ازادي راديو اوري ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوه او صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنګ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدا ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامېږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ د لیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنجشنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې لا د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړې دي، خو تر اوسه یوازې یوه سیالي کړې ده. د دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوې چې د کوربه ټیم د درېو لوبغاړو کورونا تایید شوه. د بلفاست ټلګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی ښه سي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړای شي.
په اورزګان کې ښوونکي د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی په یوه غونډه کې له حکومت د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او حکومت په دې ملامت کړ چې د بیلابیلو طبقو ترمنځ عدالت نه رایتوي. له سیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو. دغه معاشات استادانو ضرورت نه سره پکولای په قانون کې
د ټاکنو په اورزګان ولایت کې یو شمیر ښوونکو دي چې د انصاف شعارونه یې فلاس کې دي او د عدالت غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت چې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم ښوونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو ښوونکو ویل حکومت له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دوی ورته لوړ امتیازات ورکړي. ښوونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولی یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه.
چې د استاد د فارغ معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه واده کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نسور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د ښوونکو د غستون زمو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پوهنې تدریسي ماوین محمد نسیم احمدزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د ښوونکو تنخوا دي زیات سي. نوموړي وایي که د ښوونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېر ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
که په اروزګان کې ښوونکي د معاش زیاتوالي غوښتنه کوي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشران په خپلو سیمو کې د ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي غواړي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشرانو دا غوښتنه په یوه غونډه کې له حکومت څخه وکړه. نور هل ننګرهار
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته، او دا چاره یوه د هغو لاملونو څخه ده چې له مخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره ښځینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي، څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د 2 تر 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم خبر وایي چې دوی په خپلو سیمو کې خزینه لري چې قدری دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي، نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو هغه ستونزې چې کومې دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونې د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوریدای شي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. هیله ده چې وایوري تاندې څنګه او حقیقت څه دی. اوس د هند په لور، هند خپل روغتیایي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. دا په ټوله نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړي پړاو کې 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپلو اتباعو ته د دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پایل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیق دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکوونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره ورځ په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل،
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي. دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمېر 300 میلیونو کسانو ته ورسوو. راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډېر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمېر نور مشرانو په څیر او یا کلن مودي هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سروکار لري. د هند روغتیایي کارکونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دي ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څه شمېر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینېدونکو لوړ شمېر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړۍ ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخی گی او سامو بندیگی نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري، د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو مطالب مرکه راپورونه لوستلئ شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې تاسو د ازادي رادیو په خواني خبرونه هم اوریدئ شي. نو هله د چې زموږ ویب پاڼه ته سر ورشکار کړئ. اوس هم 8:30 شوي، د دې سات لنډ خبرونه اورو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی 9 کلن ماشوم خوشی نشي، دغه ولایت ټول جګپوري مسؤولان به له دندو لرې کړي. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې ورکړ چې په دغه ولایت کې د تختول شوي 9 کلن ماشوم پلار وویل که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1414 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځان دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړی جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې اعلان کړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستره مرکه چې ویند شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جکپوري کس په توګه وګمارله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمی تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقې ته راوګرځي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګووینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د اروپایي شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندېښنه وښوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامل کړه. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه دوام لري. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو تر دې مخکې د خوست ځوانانو د وستونزې په باب راپور لرو. د خوست یو شمیر ځوانان وای په دې ولایت کې سلګونه ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغیږي خو ورته کار نه پیدا کیږي. د شنبه پر ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام لمخې 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شو چې له جملې به یوازې 2 سلبشتنه وګمرل شي. نور حل سیمې څخه په دې راپور کې واوري.
په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت له ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته، دولت جاب کریشن یا د کاری فرصتونو نه ده به ځوانانو ته برابر کړي. نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي، خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګې په توګه د ملي پیوستون د یوې برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبه په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 18 خزینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وای خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او وړ ځوانان په دندو وګماري.
د ولایت والی د امتحان د ثانی څخه د لیدنې پر مهال د ازمینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پرچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامې لپاره واخیسته چې له مخې به د دې ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 290 کسان د ټولنیز کارکوونکو په توګه وګماري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري، هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښیي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آریان وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تیر شوي یا څه چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وي لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ چې بل ځل وټ نو بس انسان دی که نه. ما ته هم ډېره زیاته غوسه راغله، ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چېرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبورېږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسېږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا به ورسره بد کول مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله و نه کړي دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري یا همدردي یا حوصله رحمي ونه لري ژوند هیڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا خخ کاری چې ژر عکس العمل وښیي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له ده یې اورو
په ما خپله دا مرحله تېره شوې ده. په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه. زه ولې د یو انسان زړه بات کړم؟ ولې د خپل احساساتو ښکار شم؟ مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کړم.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولی دی او که تاسو ځوانان زحمت وګاږئ تاسو هم کوی شئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري او ځوانان څنګه د غصې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي. علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه هم ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غصه وښیي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غصې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غصه او د غصې قابو کول، مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین نه ورسته مرزده کوڅه چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړه کې ششه ماته کې او کلار سي مخته وبور شیندي.
یو خبره چې کیږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لوی وو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطه نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه یې کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه یي، هم هغه کوي غصه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څنګه سو کوي؟ خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او رواني اړخه مونږ کوي چې ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوي خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای شي د ډېری میندو نه زده، د ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو نه زده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غصه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غصه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه، د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی؟
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته وایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته وایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خیال را چه سنجوم کله چې موټر ټکر سي ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په یوازې دي چې یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور و شفانی ته لاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای سي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي او څوک خبر دي که سترګې وزي وره به پسترګ چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کې دغه دی وسنجي. ما ترې خلک به غیرت وایي خو د ماستر یې درې صدمه نه رسیږي، ما ترې خلک به همت وایي زه خو مجبور مریض نه یم، وې دی وایي خلک. او بلز خو دې دی چا د غیرتی وایلو دې نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغلې، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګه خبرونه، تر بلې اونۍ خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربي او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هر کورنۍ ته د 3500 افغانۍ معادل خوراکي توکي ورکول کی، خو نیوه کې هم شته. ډیری وايي مرستې د بیوزلو پر ځای د هغو د سترخان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت پر غاړه ده. نن د حقیقت صد خبرونه کې د همدې وزارت موین خغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې ملمه ده. موین صاحب خرغ لاست ازادي راډیو ته
سلام.
نوبړایز غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرسته شوې؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښت تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دا دي چې د څلور دښو ولایتونو کې یو څو تر څلور کې او 2015 نوي کلیو کې تقریبا 2,40,540 کورونه ایته د څه باندې 11 میلیارد افغانیو معادل غزې بستې توزیع شوي دي، وشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په غزیانو کې چې نه دي رسېدلي ورته، انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوخ خلاندې را نغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دو بحث او یو خدای چې منګه د میثاق شهروندي د چتر لاندې منګه تقریبا په یو څو درې شورا سوالیو کې خالي شوراګان لرو. البته دا برنامه د شوراګان د طریق نه تدبیر کیږي. د کی وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري، نو ټول مسله د چک شوراګان په واسطه تدبیر کیږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کیږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع د هغوی په واسطه کیږي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه اصول درې شول سوالي کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې اندازه د کوشش لاندې راځي او د نورو څخه دغه مرحله کې هغه ول سوالي کې چې موږ سره شوراګان نشته دی او هغه د شو د مشخص شمنې د کوشش لاندې نه دي، هغه کې به شوراګان جوړيږي، هغه موبلایزیشن به کیږي، هغه مرحله به ټول تدبیر کیږي، هغه نورو څخه بل تم د توزیع مواد شوږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هر کورنۍ ته د همدغه 3500 افغانۍ معادل خوراکي توکي وشل کیږي، لدی وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري.
دا یو بودیجه ده، لږ وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر چې ول دا یو ځل توجیه کیږي. د پاسو دین وروسته موږ سره نور بودیجه په دې اړه نشته ده. هر کورنۍ ته یو ځل مواد توجیه کیږي د 3000 افغانۍ معادل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تدریسي، البته وزارت انکشاف جهاد په نومه سولایتونو خارونه او ټول ولسوالۍ مسؤلیت لري. د اورګانای مستقل لمالی چې دی هغه په 14 ولایتونو خارونو کې مسولیت لري او د کابل شاروالۍ د کابل ښار مسولیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو په دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نه شته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
نه شي. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې، حتی ساسې په رسمي فیسبوک پاڼې تر خوای تاسو ته بخپله در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضح شوې ده چې اړوند یا هغه خلک چې مستحقین دي هغه ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
نو پار کلی د خپل کلی غریب ولس په نخا کړی دی، منځ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی
دی. مو زه په دغه تنې وکم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع وکوم. غټنې وکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هما غوی لخوا نه غوخه نه بر خپل اخیستل کیږي.
بار بار ما دا خبر رسانه دلار نکړی ده، حتی څو ما په فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوې دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو، هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه کړي. ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجرات ونه کړو بیا به موږ بلامه
شو. د ولس خلک تاسو له کوم ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای ده چې موږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خدای په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره حساب کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا درېیمه طریقه. درېیمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمېرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اتومات غږ کتونکي شمېره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت فرصت کړي، او بل دا ده چې په رسمیت کې زموږ یو شمېره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی، هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت فرصت کړي موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې ده مخکې د څلور کټګوري خلک دي پکې. یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه درېیمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري دي ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف اجهاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري سرحان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنې په هر کلي کې نوي فیصده خلک د دې برنامې نه مستحق کېږي او دوی د پوښښ لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلک موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې پوښښ لاندې راولو د دې وختي ورکړي.
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کېږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو پر موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيسي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسوالي سطح باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا ده چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي. هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي.
نو کمیته ایجاد شوی ده د ولایت د نظرلاندې د خدماتي کمیته تشته ده هغه روزانه نرخونه باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لېږل شوي هغوی د بانکي حساب نه پیسې راخلي د مغورزي خرید باندې د مغورزي نرخ باندې نرخونه اخلي او د مغورزي په نرخ باندې خریداري کوي کمیته زمونږ دفتر او دا هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دې پروسې نه نظارت کوي یو ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده ستو چې جواب ووایو
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه لوړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نور څارونکو سره شریکي بیا پر بنسټ خریداري کیږي
نوملا وخت نه جوړ شوی دی بل هم داسې ده نوملا په وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو دا نوملا موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی نوملا موږ سره شته دی یوازې نوملا نه دی د هغې کې کورنۍ نوم یې دی ادرس یې دی د خط ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت یې څنګه ده
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه نه څه لرو خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان راتاویږي او که یو دسترخوان جوړېږي معمولا و نفرات تقریبا پاره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړینه دی چې البته که زه و پښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړې کوم یو دی
هغه د موبایل شمېره 0155 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
پراختیا او بیارغون وزارت موین پوپل حبیبی لتاس ډیر مننه
تاسو نن لري مننه په خیر سي
پخلا